او سوګرچ پاکه کې پاول لرم او دا ټوایل اتم نو دا هغه اول پښتنه مونږ د ایران چې څنګه یې د دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پیښ شوي احساسي حالت د څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف پتنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغه خپل ما ته را انتقالوي شاید خپل احساسات راخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی له هر څه کولای شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال دا چې نه چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغو جملو یې موږ نسو کولای په شاعري کې هم مون مجبور شي بیرته همدغه زه خیم یا زما وضع خبه ده یا خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلمات پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه پوی و باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخ کې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دو کسان دی خبری نصر کوي او سترگی او لاسونه سر بیل دی البته دغه برخی بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل چې یعنی د شیر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسی کېدی فکر را سره هم نظر یاسی که نه داسې نسی کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر نظر د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطق و هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم ما معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده دا خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه ثانیه دلته درې کسو دا رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی موږ کولای شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس کوم یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېده چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاد په همدې شعر کې مرغی شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غه شعري منطق ایجابوي سي هم د سي وي
مخکې کوم مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شی نه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد راته نسو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم، نو هغه شیبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې تا احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب، ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي، او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې، د هېواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبه ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو، د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نوی کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغ لرو، یو آینی دی او انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی سو، ځینې چاته نشو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینی تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما داسې احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پروشې، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته موږ هغه نه دی یاد کړی. شن تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. موږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو هغه موږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار، نه مثلا المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوي بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي، او ډیرو ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا موږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي.
لکه هم دغه د دغه اوس د هم دغه په د جمعات په چیر باندې یو یو
یو
یو چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو ښه مخنه زر یعنی هر یعنی مو په دې حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوان داخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدل یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سایر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وبښئ ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي
علی علی ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه هده پورې ځکه چې بیا دا ډېر تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپیسا وی ده له نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دی کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی پکې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا یې نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې بعد وينا وسي أو لو أختنا فبان كي من يوتي لو تو بحر خلو دسو يعني زه دسنا سام ولا جزء تراوان ده دمال على ديرا دي ده وده خليت دمال على تعقب كي يعني زه ده وهم شيء ده حاسة كوهم ته دي أقل لك هذا السؤال سام بس فوق مي أو ده بيرلوشة في رانا كانه يا وش ده غصب بقوله نبى كلا ولي أوسا كوششو كче دادا
لشغلی لاهو څخه مننه دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شیرونو شغېدلی وم که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوې دي نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي او دوه خط داسې، یعنی
داسې دوه مودي دوه افقي
او
اها
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کې او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطعه کې مثلا خیل آسیا ایلاند چاپل آسیا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راولي
د تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لاره او لکه سوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا تبینه دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده د لاره اغه مهم شیته خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سيدي اغه مثلا یو چیرته یو کله زائده کله د غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاریزي او دا ایتاسترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس نه وي قطع شوی
نو
شایي باید
نه کدی سي مګرم اخر عکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غوونه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خطی باید ویستل شي. لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تا تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا ل عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسي ادا دام دې یو ک دغه د کومه کې
نو دلته د تناسب خبرات شته
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ وروته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونی ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوی دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خره سی ووسی دل خطر غو اکسوتم د غوای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دا عکس دا کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا مې او سټایل دی که سیدا چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لا غشانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
نه وي ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول صاحب تاسو ویل چې کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسره واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه د روح کار منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي وینو
ډکشه مکم الته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ غو ناکس واخلي هغه داستان سه د عکس غوړ سه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مو واسه کو چې دوا او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستی او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیا ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر پنجړکه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم یې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نه فهمم تو چی میږي؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قضود نوشته کدی. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو همدومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Because عاشقي صفه سيرن پایمال